انت خوشمنه
ډیر زیات مننه جاوید نیمه قدرمن دوستانو د سلام په وړاندې کولو سره په روان نیم سات کې به د افغانستان او سیمه په اړه ریپورتونه ولرو. البته مخکې د دې چې مایکروفون ستاسو خبرونه پیل شي په ریپورتونو کې به وره چې ولسمشر حامد کرزی وایي د طالبانو مشان د افغانستان د ولس په وړاندې مسؤل دي. د سوریې په تازه حالاتو هم ریپورت لرو. نور مسایل هم څېړو خو په سر کې حامد عثمان د نړۍ او افغانستان خبرونه دروري.
د افغانستان ولسمشر احمد کرزی په کندز کې د یو جماعت د ننه چاودنه له اسلام سره دښمنی بللې. د پروان په ولایت کې د یو ماین په چاودنه کې اته کسان وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد له کانګرس غوښتي چې د سوریې د حکومت خلاف دي د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعاو له کبله د پوځي اقداماتو ترسره کول تایید کړي. پورا خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په کندز کې د یو جماعت د ننه چاودنه له اسلام سره دښمنی وبلله. دغه چاودنه پرون در چی په ولسوالۍ کې د ولسوال شیخ صدرالدین سادی په ګډون اته تنه وژل او شپاړس نورې ټپیان کړل. ویل کېږي چې چاودنه د جماعت د ننه د وی فاتحې پر مهال وشوه. د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې ولسمشر کرزی دغه برید یو وحشي عمل بللی دی. د پروان په ولایت کې د یو ماین په چاودنه کې اته کسان وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. چارواکي وایي د دې برید قربانیان د کرومایټ د کان امنیتي کارکوونکي دي. د راپورونو له مخې دا چاودنه پرون د باګرام په ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې د کرومایټ د کیمیاوي موادو د انتقال موټرې له سیمې د تیرېدو په حال کې وي. د باګرام د ولسوالۍ د امنیت قماندان حشمت مسلم په دې اړه آزادې راډیو ته وویل هغه وایي د کرومایټ د کان د امنیتي قطعې یو موټر چې د کان خواته روانو د لارې په اوږدو کې په یوه ماین چې د افغانستان د سولې او ثبات دښمنانو ځای پر ځای کړی و برابر شوی دی. موټر په بشپړه توګه له منځه تللی دی. چا ته کسان یې وژلي او 15 کسان یې ټپیان کړي دي. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. پاموکلې بهرنوي خبرونه ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد له کانګرس غوښتي دي چې د سوریې د حکومت خلاف دي د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعاو له کبله د پوځي اقداماتو ترسره کول تایید کړي. اوباما ویلي دي د اګست پر 28مه نېټه شوې بدید ناوړه بدید و او غواړي داسې ځواب ورکړي چې نوموړي محدود پوځي عملیات وګڼل.
After careful deliberation I have decided that the
Hawaii matter muhtatana gaur wista prekla wakra che da America mutahida yalat bayd de suri de regime da adaf par zid tawzi da mukti da ba ugd mahal mudakhala nabi muk khpal askar hal ta na warasta u balki da ba de waqt aw paraghti al palawa mahdood iqtam bi khoz ba wal laram che de bashar ul asad regime de kimiyawi wasto de istemal pa khatir masul garna la shu aw zawab par sakha waadu. د شنبې په ورځ ناوخته سپین ماڼۍ کانګرس ته یو مسوده استولې چې په کې له کانګرس څخه د سوریې د حکومت پر ضد د ځواک د کارولو رسمي اجازه غوښتل شوې ده. څو دا هیواد د کیمیاوي وسلو له کارولو منع شي. تمه ده چې د امریکا سنا او د استازو مجلس به پر دې باندې د سپتمبر په 9مه نېټه بس پیل کړي. امریکایي ادارې وایي د کیمیاوي وسلې په دې برید کې په سوریه کې تر 1400 څخه زیات کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو مفتشانو چې د بدیت سیمه یې لیدل ده وایي درې اونۍ وخت پکار ده چې راټول کړي شواهد وڅېړل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا متحده ایالاتو ته چلنج ورکړی څو د ملګرو ملتونو په ملاتړ د هغو ادعاو په اړه شواهد وښیي چې وایي د سوریې حکومت کیمیاوي وسلې کارولي دي. ولادی واستوک ته د شنبې په ورځ د سفر پر مهال پوتین وویل په داسې حال کې چې د سوریې حکومتي ځواکونه د یاغیانو خلاف جګړه کې ګټونکي دي دا د سوریې د حکومت په اړه بیخي بې معنا خبره ده چې کیمیاوي وسله دې کارولي وي. هغه وایي زموږ د امریکایي همکارانو او ملګرو د دریځ په اړه چې وایي حکومت د ډله ییزې ورانۍ وسلې او کیمیاوي وسلې کارولي دي او وایي دوی شواهد لري. دوی دې دا شواهد د ملګرو ملتونو مفتشینو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړي. د جمعې په ورځ ولسمشر باراک اوباما وویل نوموړي د پوځي برید په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د امریکایي استخباراتي راپور وایي امریکایي چارواکو پوره باور لري چې د اګست د 28مې کیمیاوي حمله د سوریې حکومت کړې ده. په دې حمله کې 1409 کسان وژل شوي دي. د سوریې حکومت د امریکا د استخباراتو دا راپور غندلی او دروغ بولي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو پلټونکي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونو په اړه څېړنې کړي د شنبه په ورځ له دې هیواد څخه ووتل. او په بل خبر کې د ملګرو ملتونو څېړونکو د کیمیاوي وسلو د برید د پیښې له تحقیقاتو وروسته په دمشق کې خپل هوټل پرېښود او داسې ښکاري چې دغه ډله له سوریې د وتلو په حال کې ده. دغو څېړونکو خپل تحقیقات پرون پای ته ورسول، شواهد راغونډ کړل او ټاکل شوې ده چې ورسره راخیستې سیمپلونه په اروپا کې وڅېړي. د ملګرو ملتونو څېړونکي په داسې وخت کې له سوریې وځي چې د امریکا پوځي بیړۍ د مدیترانې په ختیځ کې له توغندیو سره ځای پر ځای شوي دي. د امریکا ولسمشر پرون ویل تر اوسه یې پر سوریې د برید پرېکړه نه ده کړې، خو څرګنده یې کړه چې د زهرجن ګاز کارول د منلو نه ده. په مصر کې د وروستیو ناکراریو په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او سلګونو د ټپي کېدلو خبر ورکړل شوی دی. دغه مرګ ژوبله هغه وخت رامنځته شوه چې له واکه د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي په زرګونو پلویانو د جمعې په ورځ په قاهرې او یو شمېر نورو ښارونو کې لاریون وکړ. رپورټونه څرګندوي چې اعتراض کوونکو وړې وړې مظاهرې چې پکې په سلګونو کسان راغونډ شوي وو جوړې کړې وې او څو امنیتي ځواکونو ته د ګڼو مظاهرو زپل ګران شي. د جولای له درېیمې را په دې خوا چې محمد مرسي له واکه لرې شوی، د پوځ د ملاتړې حکومت ځواکونو په سلګونو کسان د ناکراریو په ترڅ کې په مصر کې وژلي دي. امنیتي ځواکونو د اخوان المسلمین د ډلې اکثر مشران هم نیولي دي. دغه ډله مظاهرې کوي څو مرسي بیرته جمهوري ریاست ته ورسیږي. وروستی خبر دا چې پاکستانی چارواکو د موبایل ټلیفونونو پلورونکو ته خبر ورکړی دی چې د موبایل ټلیفونونو له وړیا خدماتو لاس واخلي، څو په ټولنه کې زلمي له هغو کارونو راوګرځول شي چې د ټولنې له اخلاقي اصولو سره سم نه وي. د پاکستان د ټلیفون د برخې چارواکو وویل د سپتمبر له دوهمې وروسته باید د ټلیفون کمپنۍ خپل ټول هغه امتیازات چې د وړیا خبرو او د وړیا مسیجونو لپاره یې خلکو ته ورکوي بند کړي. د پاکستان د ټلیفون د برخې چارواکو څرګنده کړه چې دا پرېکړه وروسته تر دې وشوه چې ګڼو خلکو شکایت وکړ چې دغه ډول وړیا خدماتو د دوی ځوانان او ځوانانې هڅولي دي چې یو له بله سره اړیکې ټینګې کړي. په مرکزي او ایالتي پارلمانونو کې هم یو شمېر وکیلانو دا خبره کړې ده. د پنجاب په اسامبلی کې وکیل شیخ علاءالدین وویل هلکان او نجونې ټول شپه په موبایل خبرې کوي چې له دې سره زموږ د ځوانانو اخلاق خرابیږي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرنو ملا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د طالب وسلوالو وروستیو بریدونو ته په اشاره ویلي چې طالب رهبران د افغانستان د ولس په وړاندې مسؤل دي. په دې اړه په ریپورت سربیره مولدې خبره و چې د ننګرهار او لوګر ولایتونو د اسارک کا وزیر ولسوالیو قومي مشران وایي په دغو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو وروستیو پوځي عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې. تیر ماښام د زابل په مرکز کې دوه تنه وسلوال پر پولیسو تر برید وروسته په یو کور ننوتي وو او له پولیسو سره یې څو ساعتان خطا هم وکړه. په دې اړه ریپورت لرو. په کابل کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ پرون لمانځل شوې ده. په دې اړه بل کابل درته یو ریپورت وړاندې کوو. د سوریې په تازه حالاتو با په یو ریپورت کې واورئ چې ولسمشر باراک اوباما په سوریه کې د محدودو پوځي اقداماتو پریکړه کړې ده. نور مسایل هم څېړو او د خبرونې له دوهم نیم ساعت نه وروسته مایکروفون ستاسو پروګرام پیلېږي چې پکې د چاپیریال په ساتنه او په خارونو کې د ککړتیاو په ختمولو خبرې کوو. له موږ سره اوسئ. جمهور رئیس حامد کرزی وایي د طالبان رهبران د افغانستان د ولس په وړاندې مسؤل دي. د ولسمشر کرزی د دفتر خبر پاڼه وایي چې وسلوالو طالبانو رهبران او قومندانان د خلکو په وړاندې جنایتونه ترسره کوي او ځواب به یې ورکړي. د مسؤل د مسلې نور جزئیات به د فرشتي جلال زئی پاچم توکړي ریپورت کې واورو.
جمهور رئیس حامد کرزی پرون په کندهار کې انتحاري حمله په شدت غندلې ده. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل وایي په کندهار کې په پرونی انتحاري حمله کې لشتلجه شپږتنه وژل شوي او تر څلور ویشت زیات زخمیان دي. د جاوید فیصل په وینا په وژل شویو کې څلور ملکی کسان، یو پولیس او یو د کابل بانک د سیمه ییز دفتر ساتونکي شامل دي. د کندهار ښار په منځ کې د حمله پرون غرمه د کابل بانک د دفتر په وړاندې وسوه چې د دولتي چارواکو په وینا په زخمیانو کې زیاتره ملکی خلکو. د سیمه ییز دونکو چې د حمله په وخت حلته وو ازادي راډیو ته وویل
من بیدلاد دغه مرز زبرت کنداری به نه ست کنداری مو کول ورته شامو یو دم پټا وسو فلنجر کې ټپانو مړی اخیس شپخانی خواته یو
ټول د سکوټه پراته و ما خپل ور سره پورته کړل ډیر انسانانو د چاپ شی نه چا لاسونه نه د چا سرونه نه
دا په کندهار کې په تیرو څو باندې دوه میاشتو کې لومړی ستره خونړۍ حمله ده چې د رپورټونو پر اساس تلفات یې تر ډیره حده ملکي خلک دي. د ازادي راډیو خبري الوای چې تر اوسه هیڅ یو ډلې په کندهار کې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. خو د جمهور رئیس حامد کرزي د دفتر خبر پاڼه وایي چې د وسلوالو طالبانو قومندانان او رهبران باید وپوهیږي چې د دغه سي جنایتونو په ترسره کولو یوازې د خلکو کرکه او د خدای عذاب دوی په برخه کېږي. جمهور رئیس حامد کرزي په دغه اعلامیه کې په هلمند او بغلان کې هم د بمی چاودنو غندنه کړې ده. رپورټونه وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د جمعې په ماښام په بمی چاودنه کې دوه لسنه ووژل شول. د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې هم پنځه هلکان چې په سیمه کې شپنی کوله په چاودنه کې ووژل شوي او درې نور زخمیان دي. د جمعې په ورځ په کندوز کې هم په انتحاري حمله کې د دې ولایت د دشترچي ولسوال او شپږتنه ووژل شول او دوه لسنه زخمیان شول. په داسې حال کې چې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه وځي، د امنیتي وضعیت څرنګوالی او راتلونکي د ډیرو ولسي افغانانو لپاره یو عمده اندیښنه ده.
د ننګرهار او لوګر ولایتونو د اساره کوزر ولسوالیو قومي مشران وایي چې په دغه ولسوالیو کې د افغان ځواکونو وروستۍ پوځي عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې. معصوم میوند له کابل نور تفصیل راکړي.
د لوګر د ازری او د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ قومي مشران د افغان ځواکونو لخوا په دغو ولسوالیو کې د سیمرغ په نوم پوځي عملیات ناکامه بولي. د دغو ولسوالیو یو شمېر قومي مشران ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ولسوالیو لارې اوس هم د وسلوالو مخالفین لخوا تړلې دي او خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د لوګر د ولایت شورا مرستیال د ازری ولسوالۍ یو اوسیدونکي غلام یحیی وایي یوازې د ولسوالۍ د ودانۍ په شاوخوا کې لسګونه افغان سرتېري میشت دي، خو دی وایي وسلوال مخالفین اوس هم پر لار ولاړ دي او خلک شته کوي.
تر په تقریبا 2200 کم او زیات عسكر دی ولسوالۍ شاوخوا هلته پراته دي. لار چې کومه او سړک خلاص او بیرته بند شوه، حکومت یو ملازم هم نشي تلای تذکره کتل کیږي، حتی اعدامانې محکومېږي. خلک په اول کې ډېر خوشحاله سو، اوس خلک خفه دي. دا واقعیت ته لارې بیرته باسې محدودې دي. نو په کوم اساس باندې لاره خلاصه ده؟ لاره خو بیخي خلاصه نه ده.
افغان ځواکونو د زمري میاشتې په لومړۍ نیټه وروسته له هغې د ننګرهار په حصارک او د لوګر په ازر ولسوالۍ کې د سیمرغ په نوم پوځي عملیات پیل کړل چې ځینو سیمو ییزو چارواکو د طالبان لخوا د ولسوالیو د محاصره کېدو راپور نه ورکړل. سربیره پر ازري ولسوالۍ د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ څو تنه قومي مشرانو هم د شنبه پر د ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې عملیاتو د پام وړ نتیجه نه ورکړه. د سیمه دوه تنه قومي مشرانو جبرخیل او سرمست وفا وویل
افغان چارواکي دوی وایي چې موږ عملیات کړي، عملیات په صورت قطعي په حصارک کې نه دي شوي. زه بالکل رد کوم کده هر څوک دا خبره کوي. یو قومي مشر په صفت زده دا بالکل نه تاییدوم. مخالفین یا طالبان په 50 متری کې دا اوسم قرار لري. دا خواسته چې خدای لیاز وکړي، دولت ته توجه وکړي، دا ولس م پردای کوي.
کینو مونږ غواړي د کوم او کس اسکر د ماویسینا او طالبان ته تسلیم شو. دا ته کته یو ما کوڅوک موږ سره خبرم کوي. نو عملیات یو لس مخ کې نه حرکت کوي دا نه لال دی او نه دغه ته موږ عملیات وایي.
ازراوی حصارک دوی هم سرحد ولسوالی دی چې امنیت د کابل او جنوب نور ولایتونو لپاره هم مهم بلل کیږي. بلخوا د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری بیا د ازراوی حصارک ولسوالی د قومي مشرانو خبري ردوي. شاغلی وزیری وای په دواړو ولسوالی کې اوس هم تصفیه عملیات روان دي او ډیر سیمه له وسلوال مخالفینو پاکی کړي دي.
هغه محلات هغه سیمه چې هغه په لاس کې وي هغه آزاد شوي. زمونږ عملیات تل په سیمه کې وسم جریان لري. په ډیرو سیمو کې موږ تصفیه عملیات کوو او په خپل د ازراوی ولسوالی کې استه به معلومه وی چې حالته د ملي وردو د ملي پولیسو مالی پولیسو حالته قطات زیب زی شوی دي. زمونږ د ملي وردو یو وقته هم په ازری په ولسوالۍ کې ده. تومره چې موږ ته معلومه ده د سیمرغ عملیات ډیر بریالي عملیات و، دوښمن ډیر زیات تلفات ولیدل او په ټولو سیمو کې چې تهدید وی حالته موږ پلاني عملیات لرو، حالته موږ عملیات کوو.
د افغانستان د کورونی چار وزارت مسؤلین بیا دا نه مني چې په حصارک او ازر ولسوالۍ کې پولیس لملاتړ به برخې وي او وسلوال مخالفینو ته تسلیم سي وي. د دفاع وزارت چارواکو تر دې په خوا ویلي و چې د سیمرغ په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 300 تنه وسلوال مخالفین وژلي چې بهرنیان هم پکې شامل دي. په خوا هم داسې شکایتونه سوي چې په یو شمېر سیمو کې له پوځي عملیاتو وروسته بیرته وسلوال طالبان راپورته سوي دي. د امنیتي چارو څېړونکي وایي چې افغان ځواکونه باید له وسلوال مخالفینو څخه د یوې سیمې له نیولو وروسته د هغې د ساتلو لپاره هم باید پلان ولري.
اخوا تیر ما خام د زابل په مرکز کې دوه تنه وستوال پر پولیسو تر برید وروسته یو کور ته ننوتي و چې وروسته یې درې ساعته له پولیسو سره نښته هم وکړه. د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي دغه کسان له ماشومانو یو ډک کور ته ننوتي و ځکه نښتې زیات وخت ونیوه. زموږ همکار سید شاه سقی مې په اړه رپورټ راکړي.
چارواکی وای دو تنو طالب وسلوالو تیر مخم نا وخت د قلات په برات کلی کې د اپراتیفی کندک پر قماندان د لاسی بمونو برید وکړ، خو وروسته پولیسو برید کوونکي پسې اخیستې او هغوی د عامو وګړو یو کور ته ننوتي وو چې بیا یې له هماغه ځایه له سرتیرو سره درې ساعته نښته وکړه. د لاسی بمونو په برید کې د پولیسو یو افسر وژل شوی او درې نور پولیس ټپیان شوي دي. د زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار وایي جګړې ځکه ډېر وخت ونیو چې کور ته ننوت تو وسلوالو د کور خځې او ماشومان یرغمل کړي وو او د سپر په توګه یې کارول. دی وایي تر دریو ساعتونو وروسته سرتیري وتوانېدل چې ښځې او ماشومان له کوره روغ رمټ وباسي او برید کوونکي ووژني.
اکثر شهید کیږي او د زاویه کاروایی که دوی دا نفر تعقیبوي هغوی په کور ننوځي، بیا دغه جګړه هم درې څلور ساعته دوام کوي. نو اوس په پایله کې هغوی ټول ووژل شو، مړي هلته ساحې ته راوړي او موږ ورغلو هلته مو کتل.
رسول یار وایي په نښته کې د کور دیوالونه ویجاړ شوي او څاروي مړه شوي دي چې د هغوی به تاوان ورکول شي. دی وایي په دې سربیره سرتیرو پرون په برو بقرزو او پولادګي سیمو کې پنځه نور وسلوال هم په مخامخ نښتو کې وژلې دي. تر اوسه پورې لا طالبانو د یوې پیښې په اړه هم څه نه دي ویلي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
او سمدا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په خپلو سرمقالو او لومړیو پاڼو کې کوم مسایل څېړلي، رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو پاکستان ته د ولسمشر حمید کرزي وروستی سفر ارزول شوی ده او هم د طالب مشرانو د خوشي کېدا په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې د سولې عالي شورا د چارواکو په حواله لیکلي، پاکستان ته د ولسمشر له سفر سره د طالب بندیانو د خوشي کېدا هیلې پیدا شوې دي. په مطلب کې د سید اکبر اغا له خولې ویل سوي که چیرې طالب مشران را خوشي سي نو هغوی هم غواړي په سوله کې برخه واخلي. سرنوشت ورځپاڼې لیکلي، تر اوسه د افغان حکومت په غوښتنه نږدې شپږویشت وسلوال طالب مشران د پاکستان له زندانونو څخه آزاد شوي دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې خو لا هم د ملا برادر په ګډون هغه مشران نه دي خوشي سوي چې د سولې په بهیر کې ګټوره مرسته کولای شي. د سرمقالې د لیکوال په باور د سولې په بهیر کې د خوشي شویو کسانو عملي مرسته لا تر دې دمه محسوسه نه وه، خو د دغو کسانو خوشي کېدا لپاره افغان دولت پراخې هڅې وکړې او د دوی هڅې تر ډېره بریالۍ هم وې. د لیکوال په باور دغه کار پر مخالفانو اغیزې کړې او سولې ته تمایل زیات شوی. محور ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پاکستان ته د ولسمشر حمید کرزي د سفر موضوع څېړلې ده او لیکلي دي، د افغانستان په تړاو د پاکستان نظر یو سل او اتیا درجې تغییر د لوبې نوی اړخ په ګوته کوي. د لیکوال پاند خو دا هم نشي ردېدی چې نور پاکستان د لوبې هغه اصل لاسه ورکړی چې په تیر کې د افغانستان پر ضد لوبه وو. په سرمقاله کې راغلي، پاکستان ویلي دي د افغانستان په چارو کې له مداخلې لاس اخلي او په افغان سوله کې مرسته کوي. د لیکوال په باور وسنۍ د نظر بدلونې په دې هم دلیل کېدای سي چې ګنې دغه کارونه ټول پخوا پاکستان کول. په سرمقاله کې وړاندې شوی، افغان دولت له خپلې وروستۍ وسیلې ښه قوي استفاده کولای شي، خو د دې وسیلې لپاره تر شا په مټ کې هم د قوي زور پوره ضرورت دی څو اصلي هدف ترلاسه کړای شي. ملي باور په خپله سرمقاله کې د پاکستاني چارواکو خبرې راخیستې دي چې هغوی ویلي دي تر 2014 کال وروسته د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوو. د لیکوال په باور د سرتاج عزیز له وروستۍ څرګندونو نه په ډاګه کیږي چې یاد هیواد په تیرو تیروتنو او کړنو په ډاګه اعتراف کړی او هم د دې تمه راکوي چې پاکستان به نور واقعیتونه درک او هر اړخیز درناوي ته به ژمن پاتې سي.
له پښتنو بلوڅ سره د پیوستون ورځ د شنبې په ورځ ناوخته د کابل ښار په کانټینټل هوټل کې ونمانځل شوه. په غونډه کې سربیره پر یو شمېر دولتي چارواکو له پولې اخوا د پښتنو او بلوڅو ګڼ شمېر مشرانو او مخورو هم ګډون کړی و. خان محمد سند دې مراسمو ته ورغلی و او په اړه یې رپورټ راکړي.
له پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند د کرخې دواړو خواو ته یاد قومونه په جاري جنگ کې مالی او ځاني زیانونه زغمي. دا ورځ د شنبې په ورځ ناوخته په کابل کې د یو شمېر افغان چارواکو او د پښتنو او بلوڅو مشرانو په ګډون په یوې غونډه کې ونمانځل شوه. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو د وزارت سرپرست محمد اکرم خپلواک وویل پښتانه د جنګونو نه بلکې د جرګو خلک دي، خو کلونه کلونه کېږي چې تروریستانو یرغمل کړي او جنګ د دوی له کلو او کورونو جاري ساتلی دی. ښاغلي خپلواک د تروریزم پر وړاندې د پښتنو او بلوڅو قومونو پر یووالي تاکید وکړ.
من د یو داسې جنګ سره مخامخ چې تر اوسه یې هدف نامعلومه، خو د جنګ مرکز د ډیورند کرښې دواړه خواوې ناترسه دښمن یو بله توطیه هم په کار اچولې چې د دغو باغیورو قومونو ملي ارزښتونه له منځه یوسي او دنیا ته هم دا قوم د سخت دریځې تر نامه لاندې وښوي. که نن من خپل قومونو ته همدغه ژمنتیا چې لرو یې په عمل کې ثابته کړو، روان ناتار ته د حل لاره پیدا کولی شو.
په افغانستان کې له پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون ورځ له سبان د شپېتو کلونو راهیسې هر کال د سنبلې په نهمه د غونډو په جوړولو سره نمانځل کېږي. په غونډه کې د پښتنو او بلوڅو قومي مشرانو وویل کله چې د پښتنو بلوڅو او د سیمې د نورو ازادي غوښتونکو د ګډې مبارزې په نتیجه کې د وخت انګریزي استعمار له برې صغیر څخه پښې سپکولې، له دې مخکې د پښتنو او بلوڅو د ازادۍ حق منلی و، خو په 1940 میلادي کال کې له سیمې څخه د عملي وتلو پر مهال هند او پاکستان آزاد او د پښتنو او بلوڅو د ازادۍ حقوق یې د یوې توطیې ښکار او له ازادۍ محروم کړل. د بلوڅو یو قومي مشر جنرال ذوالفقار بلوڅ وویل له هماغې ورځې تر ننه پاکستاني زمامدارانو له دواړو قومونو سره له انصافه لرې چلند کړی دی. د د نړۍ له هېوادونو وغوښتل چې پر پاکستان زور واچوي سو د دوی حقوق ورکړي.
زه د ټولو نړیوالو قدرتونو څخه، د امریکا څخه، د اروپایي ټولنې څخه، د اسلامي ټولنې څخه، د خادم حرمینو شریفین الحضرت شاه عبدالله څخه چې هغه پر پاکستان ډېر تاثیر لري، خواهش کوم چې بلوڅان مسلمانان دي، ته مجبور کړه پنجابي رژیم چې ولې نسل کشي کوي. زه خواهش کوم د مدني ټولنې څخه چې زموږ غږ و دنیاوالو ته واړوي.
له پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون ورځ د دې قومونو او 1940 میلادي کال کې افغان حکومت سره د یو تړون له مخې لمانځل کېږي. د دې ورځې لمانځلو ته هر کال د افغانستان د استقلال له لمانځلو وروسته په مرکز او ولایتونو کې غونډې جوړیږي. د پښتنو او بلوڅو قومي مشرانو دا هم وویل چې په افغانستان کې د دې ورځې لمانځل په وروستیو څه باندې 150 کلونو کې کمرنګه شوي دي، خو افغان چارواکي وایي له دې سره سره افغان حکومتونو په دې موده کې له یادو قومونو سره نیکې اړیکې ساتلې دي. اوس مهال د کابل په ښار کې د خوشحال خان او رحمان بابا لیسې هغه تعلیمي مرکزونه دي چې د پښتنو او بلوڅ ځوانان پکې په وړیا توګه زده کړې کوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لا کوټې څخه د پاسې و مشمخ کې تختول شوې د افغانستان د کنسولګری کارکونکو پرون را خوش شوې او خپل کور ته رسیدلې. د افغانستان جنرال کونسل دا خبر تایید کړې. خدای نه دی ویلي چې کارمند د پیسو په بدل کې را خوش شوې او کده بل کوم معاملې په بدل کې. بل لور ته شمه عبرت کورنۍ ویلي دي چې طالبانو د خوش کېدو په بدل کې د دریو طالب بندیانو د خوش کېدو غوښتنه کړې وه. لا کوټې د ازادي رادیو خبريال بارکوال میاخیل نور تفصیل راکړي.
محمد هاشم عبرت په کوټه کې د افغانستان د جنرال کونسلګری کارکونکو د 13 جولای د میاشتې پر 23 نیټه د کوټه ښار له سټلایټون سیمې له خپل کور د کونسلګری پر خوا روان و، خو کونسلګری ته ونه رسید او نه ببره ترې تم سو. له یوې میاشتې او یوې اونۍ وروسته د شنبې په مازدیګر په کوټه کې د افغانستان جنرال کونسل غلام محمد بهادر ازادي راډیو ته وویل د کونسلګری تښتول سوی کارکونکو خوش سوی او خپل کور ته را رسیدلی دی.
دوستان یا ورور کم چاچی دا 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 پارا دلی کولی شایی چی اغا
افغان جنرال قونسل دا ونه ویل چې محمد هاشم عبرت به د کومې معاملې په نتیجه کې د پیسو په بدل کې راخوشي سوی وي که څنګه، خو وایي د هغه په راخوشي کولو کې خپله د ده کورنۍ او ملګرو یې ډېرې هلې ځلې وکړې. د نوموړي د خوشي کولو لپاره په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم له پاکستاني مقاماتو سره خبرې کړې وې او د هغه د راخوشي کولو غوښتنه یې کړې وه. هاشم عبرت د افغانستان د روزګان ولایت اوسېدونکی دی، خو له اوږدې مودې راهیسې په کوټه کې ژوند کوي او دلته د افغانستان په جنرال قونسلګرۍ کې د پاسپورټونو په برخه کې کار کوي. افغان جنرال قونسل د هغه تر تښتولو وروسته ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کارکوونکي تښتونه به یې کوم سیاسي علت ونه لري او احتمال شته چې سړي تښتونکو د پیسو لپاره وړی وي. خو د هاشم عبرت د کورنۍ غړي او رسنیو ته ویلي وو چې د افغانستان د وسلوالو طالبانو په استازیتوب یوه نامعلوم تن ورته زنګ وهلی و او د عبرت د خوشي کولو په بدل کې د کندهار له زندانه د دریو طالب بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه، خو وسلوالو طالبانو نه دا خبر تایید کړی او نه یې د هاشم عبرت د تښتونې مسؤلیت منلی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د خپل هیواد له کانګرس غوښتنه دي چې د سوریې د رژیم پر ضد د محدودو پوځي اقداماتو اجازه ورکړي. اوباما وایي دا پریکړه د امریکا د استخباراتو ادارې تر هغه رپورټونو وروسته وکړه چې وایي د سرګندېږي چې د بشر الاسد رژیم ځواکونو په دمشق کې د کیمیاوي وسلو حمله کړې. ولسمشر باراک اوباما پرون ماښام په دې اړه خبرې کړې چې جزئیات به د فرشتې جلال زی په رپورټ کې واورو.
جمهور رئیس باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د خبر پر مهال د خپلې دې پریکړې اعلان وکړ او ټینګار یې وکړ چې د تایید لپاره باید د هیواد کانګرس ته وړاندې کړي.
After careful deliberation, I have decided that the United States should take military action against
ماتر محتاطانه غوړ رسته پریکړه وکړه چې د امریکا متحده ایالات باید د سوریې د رژیم د اهداف پر ضد پوځي اقدام وکړي. دا به اوږدمهاله مداخله نه وي. موږ خپل عسکر هلته نه ورستو، بلکې دا به د وخت او پراختیا لپاره یو محدود اقدام وي. خو زه باور لرم چې د بشار الاسد رژیم د کیمیاوي وسلو د استعمال په خاطر مسؤل ګڼلی شو، ځواب ورڅخه غوښتلی شو، د داسې کار مخنیوی کولای شو او د هغوی ظرفیت کمزوری کولای شو. جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې دا مسله به د تایید لپاره د کانګرس د دوبی د رخصتۍ له پای ته رسیدو سره سم بحث او رایګیری ته وړاندې کړي.
While I believe I have the authority to carry out this military action without specific congressional authorization.
په داسې حال کې چې زه باور لرم چې د کانګرس له تایید څخه پرته د دې پوځي اقدام د ترسره کولو صلاحیت لرم، خو پوهیږم چې دا هیواد به هغه وخت لا پیاوړی وي چې موږ دغه لاره غوره کړو او زموږ کار به هغه وخت لا زیات قوت ولري. د امریکا د کانګرس غړي د سپتمبر په 9 نیټه د دوبی د رخصتۍ څخه بیرته ستنېږي. ټاکل شوی چې په سوریه کې د رژیم پر ضد د قوې څخه د کار اخیستلو په اړه بس په هماغه اونۍ کې پیل شي. د کانګرس غړو د ولسمشر اوباما د دې پریکړې هرکلی کړی چې غواړي پر دې مسله د دوی تایید واخلي. د ښاغلي اوباما په وینا په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد د امریکا پوځي عملیات په د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک او تایید د پام کې نیولو څخه پرته ترسره شي. د سوریه رژیم د کیمیاوي وسلو حمله رد کړې او پر خپلو مخالفو وسلوالو یې تور لګولی چې د اګست په 28 نیټه د کیمیاوي وسلو د دې حملې شاته لاس لري او په دې ډول هڅه کوي چې هلته په کورنۍ جګړه کې د غربي هیوادونو د مداخلې لاره هواره کړي. د ملګرو ملتونو څارونکو چې د حملې ځای ته ورغلي وو د عیني شاهدانو سره شخېدلي او نمونې ورسره اخیستې دي. دوی اوس د پیښې د څرنګوالي او جزئیاتو د څرګندولو لپاره د راغونډو کړو شوو شواهدو په څېړنه بوخت دي. جمهور رئیس اوباما پرون وویل چې د سوریې د رژیم پر ضد پوځي اقدام ضروری دی څو دا پیغام ورته ورسوي چې کیمیاوي وسلې منع دي او د دغسې وسلو څخه کار اخیستل نشي زغمل کېدی.
This attack is an assault on human dignity. It also presents a serious danger to our national
دا د بشریت پر وقار حمله ده. دا زموږ ملي امنیت ته جدي خطر هم څرګندوي. دا د کیمیاوي وسلو پر استعمال نړیوال بندیز مسخره کوي. دا د اسرائیل، ترکیه، عراق، لبنان او اردن په ګډون زموږ هغه ملګري او متحدان چې د سوریې پولو ته نږدې پراته دي د خطر سره مخامخ کوي. دا د دې ګواښ پیدا کوي چې د کیمیاوي وسلو کار اخیستل زیات شي او یا د هغو تروریستانو لاسته ورشي چې زموږ خلکو ته ضرر رسوي. جمهور رئیس اوباما ویلي د امریکا د لویو درستیزانو د کمیټې مشر ډاډ ورکړی چې د پوځي اقدام ترسره کولو ته تیار دي. ولسمشر اوباما د دې هیواد د پوځي چارواکو په حواله دا هم وویل چې د امریکا دغه پوځي ماموریت په د وخت له پلوه حساس نه وي او هر وخت پیل کېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر متحدو ایالاتو غږ کړی چې ملګرو ملتونو ته داسې اسناد وړاندې کړي چې د بشار الاسد د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو د استفادې دعوې ثابتې کړي. ولادیمیر پوتین پر نوویل ولسمشر اوباما چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکی دی باید پر سوریه د پوځي حملې پر ممکنو ملکي قربانیانو فکر وکړي. پوتین ټینګار وکړ چې د امریکا یو اړخیزه حمله به په شدت خواشینونکې وي.
دوستانو په همدې رپورت سره دا رپورټونو برخه پای ته رسو. مخکې له دې نه چې مایکروفون ستاسو پروګرام کې په خارونو کې د زیاتیدونکو ککړتیا او په مسلو ستاسو نظر واورو، خبرونه لرو. حمید عثمان د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دراوړي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په کندز کې د یو جماعت د نه چاودنه له اسلام سره دښمنی بلل ده. د پروان په ولایت کې د یو ماین په چاودنه کې د یو کان اته تن امنیتي ساتونکو وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد له کانګرس غوښتي دي چې د سوریې د حکومت خلاف د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعا او له کبله د پوځي اقداماتو ترسره کول تایید کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا متحده ایالاتو ته چلنج ورکړی څو د ملګرو ملتونو په ملاتړ د هغو ادعاو په اړه شواهد وښیي چې وایي د سوریې حکومت کیمیاوي وسلې کارولې دي. د ملګرو ملتونو څیړونکو د کیمیاوي وسلو د برید د پیښې له تحقیقاتو وروسته په دمشق کې خپل هوټل پرېښود او داسې ښکاري چې دغه ډله له سوریې د وتلو په حال کې ده. او په مصر کې د وروستیو ناکراریو په ترڅ کې د لکټل لګا شپږو کسانو د وژلو او د سلګونو د ټپي کېدلو خبر ورکړل شوی دی.
خوش آمدید میگیم شما را به برنامه میکروفون شما. 8:31 دقیقه با وقت کابل شد. از حالا تا ساعت 9:30 برنامه ما به صورت مستقیم نشر خواهد شد و طوری که در جریان هست این امورا شکایات مردم باشنده های شهرهای مختلف افغانستان از آلودگی هوا و خرابی روزافزون محیط زیست وجود داشتند. برای بهبود وضعیت محیط زیست مسئولیت های فردی چیست؟ شما چی میتونین در این مورد کمک بکنین و چطور؟ همین است موضوع برنامه این هفته میکروفون شما. میتونین همی حالا برای ما زنگ بزنین. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 از طریق تلفون های اتصالاتتان هم میتونین تا پیام های کوتاه به دریو پشتو برای ما بفرستین، البته در مورد موضوع برنامه.
جاوید نعیمی، لکه څنګه چې تاسو وویل په افغانستان کې د خارونو او د هوا د ککړتیا ستونزه یو له جدي ستونزو ګڼل کیږي او روغتیایي کارپوهان وایي چې تر نامنیو دې ستونزې هم د خلکو ژوند ته غټ ګواښ پیښ کړی دی. په کابل او نورو لویو ښارونو کې هر کال په زرګونو کسان د هوا د ککړتیا له کبله په مرګونو ناروغیو اخته کیږي او د خلکو ژوند ته په بیلابیلو برخو کې ستونزې پیښې کړي دي. له اوریدونکو به واورو چې دوی څه فکر کوي چې په ښارونو کې ککړتیاوي همدارنګه د آب و هوا ککړتیاوي له څه رامنځته کیږي، لوی علتونه څه دي او عام خلک عام ولس د دې ککړتیاو د مخنیوي لپاره او د خپلو سیمو او ښارونو د پاک ساتلو لپاره څه کولی شي؟
بله، میتونین بر ما زنگ بزنین و نظریاتتون را در این مورد با ما شریک بسازین که شما چی کار کرده میتونین مسئولیت های جامعه در قبال حفاظت از محیط زیست و همچنان کاهش از آلودگی هوا چی است. همچنان میتونین تا خواست های کوچکتون را از مقامات هم مطرح بکنین، اما بیشتر در این برنامه در مورد مسئولیت های فردی به خاطر جلوگیری از آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست و بهبود در این مورد بحث میکنیم.
خبری چی اوریدونکو ته وزل دی تلفون شمیری هم وایو چی دوی پاغه تلفون شمیرو باندې چی کولای شي تماس ونیسی او د محیط زیست یا د شوند چاپیریال دی ککړتیا او پاړه مکتوب وای د موږ د تلفون شمیری دی په افغانستان کې دوی کولای شي په وسوا وبشت دریتل ویخت یو شپه تشمیره باندې زنګ وهی.
بله، میتونین با 0700-822-755 و 0799-203-540 با ما تماس بگیرین. حالا شنونده داریم روی خط. مهربانی سب بفرمایین. اجمل اند. بله، مهربانی.
و علیکم سلام، مهربانی.
در شخص موضوع تکنه تاسیبو گروه
بله
دې اوریدون کې ټلیفون خاطې شو خو داسې ویل چې فابریکی او نور صنعتي تاسیسات په خارونو کې دي او دوی هغه حفاظتي ترتیبات نه نیسي. جاوید نعیمی کتا صبح مبردلې چې عموما کمزای کې چې صنعتي فابریکی او نور کارخانه جوړیږي چې هغه ککړ مواد تولیدوي هغه خپل د سین اصول لمخې مجبور دی او وړ دی چې د قانون لمخې د خپل هغه ککړتیا او د پاکول لپاره اول خو باید لخارون نه په کافی اندازه د استوګن لسمې لري او بیا باید د هغه د پاکول لپاره خپل یو سیستم ولري او خپل ځینی اصول مراعات کړي. خو په افغانستان کې ډیر مسولیت عام او خلکو ته راځي کیږي په خارونو کې مونږ ګورو چې ځای په ځای د خزل او ټیمونه لګیدل دي یا کثافت دانې شته دي خو څوک دا نه کاری یا ور چرته چې یار سو غورځول غورځي او د خپل خار او پل کور او کوڅه په دې کې سکنه دي چې دا څنګه پاک وساتي.
بدون شک موضوع اصلی همی هست که تنها مسئله ساخت فابریکه ها هم در اینجا مطرح نیست و بیشتر مردم توجه نمی کنند به حفاظت از محیط زیست و کثافات را در هر جایی که دلشان خواست مندازند و بدون شک که این مسئولیت فردی است در پلوی ازی که مقامات هم همکاری دارند در این قسمت و ریاست های تنظیفات در هر ولایت فعال هستند. به هر صورتش میریم شنونده ها را میبینیم اونا چی میگن. بفرمایید. سلام
ادب خدمت شما آقای نعیمی اجمل و همچنان تمام شما
مهربانی
آزادی نیازی هستم از پروانم را
بفرمایید. نیازی سید
تشکر البته شما آقای نعیمی و همچنان انسایت و همشنانگان. البته موضوع تنظیفات خوب موضوع خوبی است، البته در بهبود و اصلاح محیط است، محیط زیست و سایرها. ببینید البته ما یک نظری دارم در مورد آلودگی محیط زیست. عوامل مختلف آلودگی محیط زیست بسیار زیاد دارد. از آن جمله مهمترین عامل سبب آلوده ساختن محیط زیست البته چی هستند؟ کثرت نفوذ در شهرها است. ببینید به طور مثال آقای نعیمی به شما میگم که زمانی که در کابل گنجایش پیشتر از 1 میلیون یا الی 2 میلیون نفوس را نداشته باشد، پس چطور میتواند 5 الی 6 میلیون نفوس در یک شهر بسیار کوچک و محدود زندگی کند؟ زمانی که زندگی کرد، پس بسیار عوامل مختلف بد بالای یک محیط زیست وارد میکند. بزرگترین عامل آلوده ساختن محیط زیست در یک جامعه در یک کشور البته چی است؟ خود انسان ها هست، نفوس هستند. این مفهوم کثرت نفوس در یک محیط سبب آلوده ساختن محیط زیست میشود. عامل دومش ببینید عدم توجه شهرواری ها، تفتیش شهرواری ها. امروز متاسفانه ما در هیچ یکی از کشور و مراکز ولایت تو یک شهروار فعال ما نداریم که در تمام بخش های یک شهر توجه خاصی نماید. متاسفانه اینی سبب چی میشود؟ بدبختی یک جامعه و محیط و همچنان آلوده ساختن یک شهر میشود. و موضوع سیم ببینید کثرت موترهای پیشتر در شهر. امروز به چی وضعیت هست؟ شما شهر از طرف شهر نتوجه کنید که به چی تعداد موترهای مختلف است. خونه از فرد بوده است که حتی تاریخ میاری اینها از بین رفت است ولی اگنونم از استفاده می شد. خود اینمی ایجاد اینمی دود اینمی بالای محیط زیست تاثیرات پیشتری وارد می کند. و موضوع سیوم که چیزی که بالای محیط زیست پیشتر صدمه می رساند عدم توجه به اشجار زینتی مثل درخت های مصدر و غیر مصدر در شهره هاست. ولی امروز متاسفانه در شهره ها ما چنین پارک های سرسبز و درخت های سرسبز و سایر چیزها را نداریم که خود این بالای محیط زیست دچار عواقب مختلفی را به میان می گذارد.
بله تشکر نیازی سب سلامت باشین. و موضوعات واقعا جالب را هم اشاره کردین چون بعضی معیارها در افغانستان با استانداردهای سابقه ساخته شده و در حال حاضر تعداد زیاد از شهرها گنجایش حتی همون نفوذ را که باید داشته باشه ندارن. گنجایششون بسیار زیاد است و تعداد البته بسیار زیاد است و گنجایش کمتر. به هر صورتش
نمیزنی روغتی کارپوان خبرداری ورکی چی که چیر تا هم خلق حکومتون او آغا کسان چی پاسنات پا برخه که کار کهی دوی دی چاپیریال ساتن تا پام لرنوونه که او پا کابل خار که پزنگلی توگا دی ککرتیا و لمن زورلولو تا پام ونشی پا راتلون کسو کلونو که خواهی کابل دی دیرو خلکو لپاره دا استوگنی و مناسب خار ونو وسیل روغتی پالوان برکی جرناتورونه د شنو سیمو لمنځتل د معیاري سون موادو نشټواله لکه خلک مثلا د بیلګې په توګه په کورونو کې ربړونه سوځي یا تیل په موټرو کې د ستیل کاری چې هغه معیاري تیل نه دی او ډېر ستون زیرا پیخی د نور سببونه هم دي خو په عموما په افغانستان کې موږ ډېر کله ستونزې د نورو خلکو په چارواکو او حکومت ته راجع کوو د محیط ستونزې و داسې ستونزه ده چې په دې کې اما غومره چې چارواکي او حکومتي لوري مسؤل دي هر فرد د ټولنې مسؤلیت لري او یو څه کولای شي نو یو اوریدونکی په تماس کې دی له دبي واورو
مهرباني صاحب بفرمایئ
وعلیکم
السلام ستړی مې شي
مننه ان څه کوم پټه کړل ده دشمن ترخیلی مده دې څو زره سالې
ترخیل صاحب په خیر راغلی خبرونه ته د تاسو فکر باندې تاسو خو هم کابل ته چیر موسیږي د خارونو او په نورو پرتل خارونو په نورو سیمو کې د محیط ککړتیا علت څه دی او عام خلک څه کولای شي
مننه انس یو خو د ککړوالي کې یعنی دا خار کې کوم زړه موټر ګرځي یعنی دا کوم ډېر چې تاسو دا مسئله کړی دا البته اول خو د افغانستان د ټرافیک رئیس نه د واهلا دا غرشي دا کوم موټر زار موټر چې دونه سکه یعنی اول خو دې دا و دري او بل د موږ د سب ولسوالي او زراعتي ملک زړه تا تاسو ته هم به ښه معلومه شي دلته دې باغونه دي د انګورو یعنی دلته اوس په زرها او بټیجان نو دا داونه باندې انګورو باندې د موږ دې منفي تاسو ته ولای د افغانستان له دولت نه زه له کومه څخه دغه مخنیوي ونیشي دغه وټیجان او دغه وټیجان چې څنګه شي نو هم د افغانستان زراعت او مالداري ته چاپیریال ته هم ان شاء الله به د مثبت راشي نو که موږ تاسو ټول ته معلوم شي چې به نه نو دغه بوټي زموږ او تاسو د شپې له مخې نه اکسیجن ته ورسیږي نو وټیجان نه نو ان شاء الله د دې کې هوا به یعنی دې اطراف هوا به د دښتو هوا به خاص اکسیجن ورکړي
بله تشکر
مهربانی د اوریدونکو مې یو جدي مسلې ته اشاره وکړه په دې ورسوي کې د افغانستان په ګڼو سیمو کې د خښتو او نورو په خونکو لوخو بټي جوړې شوې دي د بټي د جوړولو لپاره عموما معیارونه د سې دي چې اول باید د استوګنی او کرنیز سیمونه لري او باید دغه د دود د پورته کېدلو هغه لوړواله دومره ووسی چې لاندې په شنو بوټو باندې دغه دودونه چې د بټیو نه ووزي د اغیز ونه کړي متاسفانه چې په افغانستان کې دغه قوانینو ته هم ډېر پام نه کېږي په هر صورت یو بل اورېدونکی د تلیفون په تماس کې دی له دبي و
مهرباني زه بفرمایئ مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام موږ د تاسو غږ اورو که تاسو خپل رادیو ټیټه کړئ نو د موږ غږ به بیا په اسانۍ سره واورېدلی شئ
اینا فکر میکنم که در صورتی که صدای رادیویتان بلند باشه ما متاسفانه باید تماستان قطع بکنیم همیشه وقت در اینجا تماس میگیرین لطفا صدای رادیو را بیخی کاملا کم بسازین تا ما بتونیم آواز شما را صاف و واضح بشنویم دو پیام هم داریم از شنونده ها زلگه نظامی از لوگر نوشته که برای بهبودی آب و هوا نهالشونی بسیار ضروری است و یک شنونده دیگه احمد شاه نوشته که نسبت به و در کنار حکومت و شاروالی ها باید تمام مردم هم برای حفاظت از محیط زیست تلاش بکنن شنونده ها را از طریق تلفن بگیریم مهربانی صاحب بفرمایید شما بله
السلام علیکم
وعلیکم السلام موږ د تاسو غږ غوړو مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي
مهرباني
تو خو هم د زابل ولایت شاجوی له ولسوالۍ څخه تر پټه ما تو خو سپستړې مشي د شاجوی له ولسوالۍ څخه لمړی خو ته هیله کوي چې کده غراډیو غږی کم کوي لکه چې د توخی صاحب تلیفون قطع شو متاسفانه. یو بل اوریدونکی به راواخلو. مهرباني وکړئ څو کوله کوم ځای خبرې کوي؟
مهرباني صاحب
فکر
میکنم کدام مشکل هم در شبکه های مخابراتی امروز وجود داره. به هر صورتش تلاش میکنیم تا تمام پیام های شما را به سر وقت بگیریم، تماس های شما را به سر وقت بگیریم و لطفاً کوتاه صحبت بکنین در مورد موضوع برنامه. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
برای محترم اجمل انصار تاتا و استاد سامکار جدید نیمی صاحب در زاوی رجو طول کردون کاردون که منوالو تا سلامونه اونه نکو وزا قاری صاحب پستونیم
مهربونی
و علیکم سلام. خبرونه تستره مشی ارکل راشی مهربونی و که دیمگ دینن رزی موضوع خوب موابریدلی بی پدیر امو نظر گوارو.
بله محترم اجمل انصار مجرد درجی
و دیتا سوگاگ مگلیر خواه واضح و صاف او رو.
مهربونی متاسفانه تماس پشتون صاحب هم قطع شد. در هر صورت یک شنونده دیگر بگیریم. بفرمایید صاحب. مهربانی
دی اوریدون که خپل رادیو پا موبایل که مبتا.
مهربانی صاحب.
سلام
علیکم. سلام مهربانی. مهربانی سلامت باشین. مهربانی سب بفرمایید نظر خود را در مورد حفاظت از محیط زیست بر ما بگین. بله بله سب، تماس شما وصل است با استودیو در نشرات زنده برنامه میکروفون شما.
من مزاحم شما شدم و از این برنامه بسیار خوبتان بسیار خوب است که بر مردم بسیار آگاهی پیدا کنه.
تشکر.
یک چیزی برای محیط زیست که چیز است امروز باید در تمام چه در مرکز و چه در ولایت چی شود نیالشانی بسیار کم است و فعلا ما در هلمند زندگی میکنیم. خود این ضرورتی که نیال توزیع میکنه از طرف شهروالی از طرف ارگانهای دولتی نیال ها شانده میشه در داخل کوچه ها و جاهایی که هر غرض میشه. خب مردم میکنم فقط من میره خواهش میکنم که از در طریقی که میشه اینا یک قسمی برای مردم توضیح بده که همه نیال که میشن برای خودشان، برای محیطشان، برای خانوادهشان محیط است. من نمی چیز من خواهش دارم که
بله.
نهادهایی که مسئولی از همه کار است اینا
یعنی مردم بهترین اقدام را نهالشانی میبینین. بله
از هلمند، از
ولایت هلمند. دیر زیاده مننه که ولتا سنا کرم ودن نایمی سب دیوریدون که دی نیالگیو که نولو تا اشاره وکل دو ول چه نیالگی که نول کی گیر کال خو حفاظتی نکیگی. واقعا دامی و بلا جدیستون زده که پام موی منگ پا ار پسرلی که دی نیالگیو دی که نولو مختلف دی کمپاینونو پارا ریپورتون لرو خودا غن نیالگی که تا دی جمی پا پایا که ورشی خایی پا غسیمه که چه که نول شیوی بیرته و نمومی زکا دی نیالگی که نول هم را گران کار نده لکه سم را چه دیاغی پالل روزل او ساتل گران کار ده.
بله.
پا دی برخه که مسئولیت عام و خلقو تدیر متوجه کیگی چی دی نیالگی
ساتل و هم در کشور که خصوصا حفاظت از نهال ها البته در کشور مثل افغانستان که اقلیم خشک داره نسبتا و برندگی هایش نهایت
باران کم وی او باید ورتوبه په لاس یا په نور لارو ور ور رسول شي. بل اوریدون که دی تلفون پا تماس کده. مهربانی وکئ څوک کوله کوم ځای خبرې کوي؟
مهربانی صاحب لطفاً آواز رادیویتون کم بسازین.
جون په خوانش هم درغړی آن صاحب او د ملګری ته د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوي. البته د ازادي د رادیو ټول پروګرامونه د اوریدو وړ دي او واقعاً چې دوی بالکل واقعي خبرې کوي او رښتیا خبرې کوي. نن چې تاسو د محیط زیست یعنی یا د اوسیدنې ځایونو باندې یعنی د ښاروالۍ د ښار په پاکۍ باندې یو خپرونه جوړه کړې ده. دا ډېر په زړه پورې خپرونه ده. زه یو مطلب لرم. مطلب زما دا دی صاحب چې بعضې کورونو ته چې مونږ د کابل په زاړه ښار کې ګورو دوی د خپلو کورونو مخې ته دغه کثافات اچوي. البته څو کورونه یو دی دا کثافات اچوي صاحب په دې کې ګنده سیب لکه د سیبو ګنده پوټکي لکه د انګورو ګنده خوشې لکه بعضې بوتلونه د اوبو او د بعضی پیپسی او نورو دا پډیر یو مردار وی باندې بدلیږي. کله چې دا مردار وی باندې بدل شي د دې څخه غټ غټ یعنی غټي مریضي پیدا کیږي. لیکن د کابل ښاروالۍ ډېر کمه توجه دې کار ته کړې ده، بل خصوص په زاړه ښار کې هیڅ توجه نه ده کړې چې دغه مرداری بیالی پاکې کړي. دا گندہ بیالی البته او دا گندہ کثافات بعضی کورنو د مخې څخه لري کی البته دا په کارتو کې یعنی په کارتینه او په بعضی شارینه او په دغو ځایونو کې دوی دا کار کوي، خو په زاړه ښار کې دوی دا کار نه کوي. زما د کابل ښاروالۍ د محترمو
متاسفانه تماس ازی شنونده ما قطع شد. خب تا که تماس دیگر شنونده وصل شوه یکی دو پیام داریم. سردار ولی نوید در پیام خود نوشته که ښاروالی ها مسئول هستند که به سرسبزی و نهالشانی شهرها و مناطق مختلف کشور توجه بسیار زیاد داشته باشند. و یک شنونده دیگه ما امان الله از کابل نوشته کرده که در افغانستان فابریکه ها تعدادش زیاد نیست، بهتر است تا در جمع‌آوری کثافات توجه بسیار زیاد صورت بگیره، چون گفتن که بیشترین تهدید از طرف می کثافات به صحت مردم به وجود میه.
بل اوریدون که د تلفون په تماس کې ده ته باور شول ده به اورو چې په افغانستان کې په بیلابیل خارونو کې د هوا د ککړتیا سبب څه شی دی او عام خلک په دې برخه کې څه کول شي. څومره چې موږ تر اوسه پورې د اوریدونکو عکس العمل د دې موضوع په اړه ګورو، ډیری ښاروالۍ او حکومتي ادارې ملامتي چې ګوندي د خارونو او سیمو په پاک ساتلو کې توجه نه کوي، په داسې حال کې چې د خپل سیمې پاک ساتل یو ټولنیز مسله ده چې نه یوازې په حکومتي ادارو پورې تړلې، البته حکومتي ادارې هم په دې برخه کی مسولیت لري او پریدي، خو عام خلک هم په ورته توګه برابر مسولیت لري سو خپل د استوګنی سیمه پاک وساتي. دوی په دې برخه کې کولای شي چې هغه ککړتیاوي چې د دوی په ورځني کار کې تولیدیږي هغه په یو مناسب ځای کې راټولې کی، په هر ځای کې اضافي شیان ونه غورځي، په بیلابیل لارو ونې او نیالګي کینی دی، هغوی پالنه وکړي، د هغوی حفاظت وکړي، په بیلابیلو لارو کولی شي چې خپل د ژوند چاپیریال پاک وساتي. یو اوریدونکی د تلیفون په تماس کې دی، دته به ورشو او له ده به واورو چې دی د ژوند د چاپیریال د ککړتیا او په اړه څه نظر لري، چې علتونه یې څه دي. وعلیکم سلام ورور، خپل راډیو غږ کم کا او موږ سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړه. موږ د تا غږ اورو په مستقیمه توګه خبرې کیسو کو لکم زای خبرې کوي. وعلیکم سلام ستړی مشه تا تم نیم سلام ورسیږي. مهربانی وکړه ستړی مشه له بر بیار نه، مهربانی وکړه اوریدونکو مونږ نن د ژوند په چاپیریال غږیږو.
ډېر خوشحاله شوم ډېر بهار وروسته د غږ اورم په دې ازادي راډیو کې.
کور دې ودان، خوشحاله اوسې، جوړ اوسې. په بر بیار کې به دې یادېږي چې دا د سرې کلا شاوخوا څو ځل خلکو نیالګي کېنول او بیرته به مویږو او رمو وخوړل او تر بل کاله به ونه رسېږي. څه فکر کوي خلک څه کولی شي چې خپل د ژوند چاپېریال پاک وساتي؟ ډېره زیاته مننه درنه کوو. کور دې ودان، خوشحاله اوسې،
مهرباني، سلامت باشین. صاحب شنونده دیگر هم میگیریم، بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، مهرباني. بله صاحب،
مهرباني وکړئ تاسو غږ مو گورو.
تماس از اینا قطع شد. شنونده دیگه هم روی خط هستن، ببینیم اونا چی میگن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، مهرباني. تماس از اینا قطع شد. امروز انسب فکر میکنم مشکلات در سیستم مخابراتی زیاد هست، تقریبا روزای یکشنبه با این مشکل ما مواجه هستیم، اما امروز بیشتر از دیگر روزا.
جاوید نمیدل تا اروپا که با اوریدون کتا او ایو تاسو هم دلتا و سیگه زم دلتا و سیگم دلتا څومره چې ښاروالۍ او حکومتي ادارې د ښار په پاک ساتلو کې کار کوي، همدومره عام خلک په دې برخه کې ډېر محتاط دي. هیڅوک هیڅ چیرته هیڅ داسې شی چې هغه د دوی په درد نه خوري نه غورځوي، بلکې ټاکلي ځایونه دي او دا مسؤلیت هر سړی خپل ځان مسؤل ګڼي، بلکې له وړکتوب نه یې ماشومانو ته ورښیي چې څنګه هغه مثلا یو سړی یو پیپسي یو شربت یو څه شی استفاده کوي او خالي کوته پاتې کیږي، دا تر هغې پورې ځان سره ساتي څو چې یو مناسب ځای ته ورسیږي او په هغه مناسب ځای کې دغه تش کوته واچي څو د خاروالي مامورین یا نور اداري په اسانۍ سره انتقال کړل شي.
بله، و چندین بار اتو شاهد هم بودیم که اگر کس سهوان مندازه در یک جای یک قوطی پیپسی یا مثلا یک سوخته سیگرت را، یک فرد دیگه که در امو سرگ یا جاده روان است را میورداره و دوباره به امو بیرل کثافاتی که در اونجا گذاشته شده دروجه مندازه. یعنی مسئولیت فردی احساس میکنن، دروجه دفتن نفر از شاروالی یک شهر اروپایی نامه که دفتن اون را جمع بکنه، بدون شک که مردم در اینجا احساس
مسئولیت خلق پده برخه که دیر مسئولیت احساسی او پا قانونی تو که جرم هم ده که تا یو کار شه چی ده تا پا کار نده بیزای و غرزایی که چیر تا پولیس ده و بینی پا زین هیوادونو که ده یو جرم گلل که یو که دهشی نقدی جرمانه شی. یو بلا وریدون که ده تلیفون پا تماس که ده میربانی و که چو که لکم زی خواهد
میربانی
موږ د تاسو غږ اورو، مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي. وو غږ دی اورو، مهرباني. ها مهرباني وکړئ، دا دواړه غلطۍ تشریح کړئ. لکه د مثال په توګه تاسو راته دا وایي چې عام خلک کمې تیروتنې کوي د خپل چاپېریال د ککړولو
په تیروتنې کوي. مثال یې دوکاندار دی، د امریکا مکېبکې خطوي، هندوانې خطوي، هغه چې عمل کوي حکومت نه سکیاوه جریمه.
ډېر زیاته مننه. کور دی ودان، موږ په افغانستان کې په داسې ځایونو کې هم خلک لیدلی دي چې د خزه لوټیم یا کثافت دانی به ورسره په دوه قدمۍ کې، او دوی به په اصطلاح ګنډېرۍ خوري، او د ګنډېریو هغه پاتې پوستکي او پاتې شونې به په هماغه ځای کې که چمن وي، که د ونې بیخ وي، که بل ځای وي، که لاره وي، په دې لاره غورځوي او خپل ځان ته دومره زحمت هم نه ورکوي چې دغه د ګنډېریو پوستکي یا پوټکي او نور شیان کثافت دانۍ پورې ورسوي. په هر صورت یو بل اورېدونکی هم د تلیفون په تماس کې د جاوید نعیمي د ته پور شو.
بله، مهرباني سر، مهرباني بفرمایین. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شماست، بفرمایین.
بله سلام علیکم، خدایی شما کابل شدت میکنم.
بفرمایین خدایی سر.
به نظرم بود که نمی محیط زیست مثل وجود انسان می باشه. این تنها یک درخت مهم نیست که ما بگویم یک درخت مهم هست. یک وقت زمان ما یک وقت رفتن از جایی که دست پیر بگیم، با ما گفتن که متری مجد توف نمیتونی.
بله.
ما گفتن ما چیز بگویم که چل متری مجد بس کجا زرات ما میرم. گفت وقتی که او تنها میتونی یک توف نکرو، حتی یک توف خالی هم ما نمیتونیم که در محیط زندگی میکنیم، ما به جای او را توف کنیم. چرا که این محیط ماست، وجود ماست.
بله،
هر بخش از این مهم است. تنها و تنهایی نیست که ما درخت بشانیم جنگلی خود را به جای پرد. درخت بشانیم باز در اون محیط و شکلهای حال شما به انسای کنیم که مثلا اصلاحه چه ما درست هم و درست حسابی، نه کچای ماست، نه رای ماست، نه هم و سیستم هست ماست، هیچ چیز ما سیستمش برابر نیست. فقط هم خانه خود را منظورش بالا میکنیم، رنگ میکنیم، روغن میکنیم، با کچه خود خبر نمیداشته باشیم. هر بخشش مهم است، نه تنها که ما بگیم درخت بشانیم کشور ما یا محیط ما سرسبز بشه.
بله،
و غیره و غیره و همه از این مهم است. ما تقاضای مدنی همشهری های مهمی است که با ما که هموشه گفت که تیر در کلمتری مجد توف نمیتونی، یعنی از توف ما رو نکرد اسلام. شما سعی کنین که عدف از اوی نبوده که چرا در کلمتری مجد توف نمیتونی، عدف از اوی بوده یعنی که توف هم در اوی شرک نمیتونی. خدا نگاه کده میتونی یا نه؟ ما دیدم که همه کار مشکل است، گفتم نه قدر که مشکل است نمیگیرم همی دست پیه. آیا مشکلات آدمی که اصلا از انسانیت نه، آدمی اسلامیت اصلا متوجه نیست که ما چی میکنیم. شما باور کنین که شما بیاید بعضی از کوچه ها را سعی کنین که اصلا رای پای نیست بری، بوی است، پشه در اون پخش میشه، پس همون مگه است، همون پشه پس خانهایشون دیگرمی میشه، اثر همون کثافات میخیزه، پس دوباره میه به خانهایشون پخش میشه، سر اطفالش، در گلاسش، در کاسهش. این همی مشکلات ها هست. ما تقاضای من از تمام شهری های من، از تمام مردم افغانستان همی است که با نظافت خود دوست جان کندن هیچ چیز به دردم بخوره. اسلام گفته که یعنی کسی که نظافت مراعات نکنه به سخت‌ترین جان همو کسی میکنه که نظافت مراعات میکنه. و سلام.
بله، بدون شک تشکر، سلامت باشین، زنده باشین. یک موضوع را برای شنونده ها میگیم که وقت خبرها، نشر خبرها نزدیک است. یک شنونده را میتونیم بگیریم انسای برای یک دقیقه کوتاه لطفا صحبت کنین.
مهربانی اوکی چوکا لکم زه،
مهربانی.
بله مطرح
پشتون سای باز دوباره تماس گرفته بودن متاسفانه تماس از اینا قطع شد یک شنم دیده گم میره بانی
میره بانی دیتا سوخه گورو میره بانی اوکی
اورو را موضوع څه خبره ده په دې تاسو ته په تاسو په خصوص کې تاسو یې تل خبرونه هم کار نه کوي په خپله ډیره ورن تاسو ته هم
په پکتیا کې د مونږ د اف ام خبرونه کار نه کوي
هو په خصوص کې هم نه کوي
په دې اړه به موږ تخنیکی ټیم معلومات راټول کړي چې ستونزه په کوم ځای کې ده په خوست او ګردیز دواړو کې موږ اف ام لرو په 3.5 باندې موږ خبرونه اوریدل کیږي موږ به د دې تخنیکی ستونزې په اړه خپل چارواکو ته ریپورت ورکو لته سو مننه کوو متاسفانه چې موږ د تاسو څرګندول نه شو راخستل ځکه وخت په افغانستان کې 9 بجې دي خبرونه تزو بخنه در څه غواړو چې د وخت کمیل کبل البته وروسته د خبرونه بیرته پام دی موضوع باندې د چاپیریال د ککړتیا او په دې برخه کې د خلکو او ټولنې په رول باندې خبرې کوو خو وس رازو